السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبان له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حمله وغندي. ښاغلی ډار پرون شنبه په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. له همدې کبله د طالبانو حکومت باید دا بریدونه وغندي. د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو د پاکستان د بمبارۍ دفاع وکړه او ویل چې دا عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس پر ترهګریزو هدفونو شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت ویلي چې د پاکستان په بمبارۍ کې د درې ماشومانو او 15 ښځو په ګډون 8 تنه ملکیان وژل شوي. طالبانو تر اوسه د اسحاق ډار د دې څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره خبرې کړې دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې کړې دي. د ښاغلي شکیب او د امیر خان متقی د څرګندونو د جزئیاتو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې پر ترنګلتیا واوښتي چې پاکستان په خوست او پکتیکا کې بمباري وکړه او طالبانو په ځوابي اقدام کې د ډنډې پټان او کرمې ترمنځ د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو ډزې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت کې د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د دفتر په یوه اعلامیه کې شوې ده. دوی ویلي چې دا قراردادونه نن یکشنبه د مالیه او باو انرژي وزارتونو د افغانستان برښنا شرکت او خصوصي سکتور ترمنځ په کابل کې لاسلیک شوی. په دغو پروژو کې په سروبي ولسوالۍ کې د 2.5 میگاواټ مریض برښنا، په هرات کې د 260 کیلو ولټ د برښنا د لاین غزیده او د برښنا د 2 سب سټیشنونو جوړیدل او د غلاز د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د پارکونو جوړیدل شامل دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای په افغانستان کې هر کال په نری رانځي او تبرکلوز زرګونه کسان مړ کیږي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د افغانستان څنګه نن پر خپل ایکس پانل لیکلي په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رانځ تر 500,000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. نن یکشنبه د مارچ 23 مله نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته یو راپور هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش پرون شنبه د رفح د سرحدي لارې د لیدو په مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وې، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سختدریزې ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 15 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس دغه وزارت په قول وویل چې د دغو کسانو په منځ کې لږ تر لږه 4 اتیا تنه په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. او د پولند د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولند چې د ناټو غړی دی نن یکشنبې وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیارسای حالت ته راوستلی دی. دا وو خبرونه. که غواړی چې ویل ولایز مخ په پاڼه کې هم تفصیل موندلی شي، ادرس د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شي. د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده وایي دوی به د دیموکراسۍ پر ضد پر ښځو د سنګسار حکمونه هم عملي کړي.
سباب عمل د جناحت تطبیقو په عام محضر کې پر شدې په ډبرو باندې وولو دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دی. پر جهر یو بستا مقابله روان دی.
د حقوقي چارو کتونکي بیا د حدودو عملي کېدو ته شرایط مناسب نه بول.
ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي. د نننه ملي مشروعیت مسله ده، نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به یې ښه بدیل وي د اوس لپاره.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره پر چکډمونو کار پیل شوی. ولس ورته خوښ دی.
زمون ولس ځوانان بیکار او بیروزګار او د چکډم شروع شوی. زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی.
او روسیا کې تر خونړۍ حمله وروسته نن د ویر ورځ اعلان شوه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه راځو د خبرونه د سر راپورته د طالبانو مشر ویلی چې پر خځو باندې سنگسار او درو وهلو سزاوي پلیشي په یو غږیز کلپ کې چې هبت الله خونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې به د لویدیز له ډیموکراسۍ سره مقابله کوي. د دې غږیز کلپ کره وخت او ځای نه دی مشخص شوی خو ګڼو نورو رسنیو هم نن خپور کړی دی. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو حکومت مشر هبت الله خونزاده په یو غږیز کلپ کې چې هغه ته منسوب شوی وای پر ښځو به په عام محضر کې د سنګسار او درو وهلو سزا پلی کوي. د نوموړي دا کلپ د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون نن د وري پنځمه پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر پاڼه خپور کړی خو د سب د کره وخت او ځای په اړه څه نه دی ویل شوي. د طالبان حکومت مشر هبت الله خونزاده په دې کلب کې لویدیز ته په خطاب سره وایي
دا به ته وایې چې دا د ښځو د حقوقو پایماله کېدل چې څه په ډبر ووژې سبا به موږ د جنا حد تطبیقوو په عام محضر کې پر ښځې په ډبرو باندې وړو سبا به موږ د الله حدود نافذوو په درو باندې په خلکو په عام محضر کې دا ټول ستا د ډیموکراسۍ خلاف دي پر د هر یو به ستا مقابله روانه.
نوموړي په دې کلب کې چې د طالبانو یو شمېر چارواکو بیا پرون د وري په څلورمه په خپلو ټولنیزو پاڼو خپور کړی لویدیز ته په خطاب کې دا هم وایي شل کاله مو در سره جګړه کړې او شل کاله نور به هم در سره جګړه کوو. دا په دې ځای کې نه خلاصېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته څو ځله په محضر کې د ښځو په ګډون یو شمېر خلک چې د دوی په خبره بېلابېل جرمونه یې ترسره کړي او په ټکو یې محاکمو یې پرې پرېکړه کړې په درو وهلي او د دې ترڅنګ د قصاص حکم یې هم پلی کړی دی. خو د دوی د اقدامات له نړیوالو غبرګونونو سره مل و. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل راپور کې چې د فبروري په میاشت خپور شوی و د طالبانو حکومت له لوري په محضر کې مجازات له بشري حقونو څخه د سرغړونې په توګه یاد کړي دي. د طالبانو حکومت بیا تل خپلو پرېکړو دفاع کړې او ادا کوي چې په دې کار سره شرعي حدود پلي کوي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او په درو وهل شامل دي چې دا ټول په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم پلی شوي و. په ورته وخت کې د ښځو او د بشري حقونو فعالان ادا کوي چې په مصر کې پر ښځو د دې ډول سزاګانو پلی کول د بشریت، اسلام او کلتور سره په ټکر کې دی. د ښځو او د بشري حقونو فعال شکریه بارکزی وایي
دودیز ډول باندې او په فرهنګي ډول باندې په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې افغان میرمنو ته په عام محل کې یا مالا کې سزا ورکول، بد رد ویل، هغه ته د درناوي یوه نښه او یا هم نورو ته د عبرت درس یوه برخه. زه فکر کوم دا د هغې سیاست چې د ښځو په وړاندې د یو رقم جهل او ناپوهۍ څخه کار اخیستل کېږي د هغې تداوم دی.
په افغانستان کې وخت له رسیدو وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړی او بیا یې پوهنتونونه د دوی پر مخ وتړل. طالبانو دغه شان په افغانستان کې ښځې په ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو وګرځولې. ښځینه حمامونو، لوبغالو او تفریحي ځایونو ته یې له تلو منع کړی او له محرم پرته لرې واټن سفر یې هم پرې بند کړ. سره له دې چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګري ملتونو او هېوادونو د طالبانو له حکومت څخه د دې بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي.
و موریدل چې د طالبانو لوی مشر ویلي چې پر ښځو باندې د سنګسار او درو وهلو سزاوي پلي او ډیروي. په یو غږیز کلپ کې چې هبت الله اخونزاده ته منسوب دی او د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو نن خپور کړی ویل شوي چې د دې سزاګانو له لارې باید د لویدیز له ډیموکراسۍ سره د طالبانو له لارې مقابله کیږي. په اوسنیو شرایطو کې د ښاغلي هبت الله څرګندونې په څه معنا دي او څه پیغام ورکوي؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مرستیال سبحان مصباح نظر پوښتلی دی.
د طالبانو د واکمنېدو نه وروسته عدالت ته لاسرسی کې ستونزې په شکلي او ماهوي لحاظ رامنځته شوي دي. په دې معنا هغه نهادونو چې عدالت باید پلی کړی وای لکه پخوا چې ول چې د قواو د تفکیک پر بنسټ رامنځته شوي ول لکه لوی څارنوالي، مدافع وکیلانو انجمن، مثلا عدلي وزارت او ستره محکمه، په هغه کومو تشکیلاتو چې ول هغه هغې کې بدلون راغی. د دې ترڅنګ کم قوانین چې په نړیوالو ستاندردونو د شریعت سره مطابق او د خلکو اراده تبن په کشتون درلودې د پارلمان په واسطه به جوړېدل، هغه قوانین هم د تعلیق حالت کې راغله، نور قوانین شول او دغه رقم هغه اشخاص چې په مستقله توګه به پخوا کار کوه او مسلکي به ول با تجربه به وله، دغه کومې څرګندونې چې نوي راوتې دي او یا پخوا یا څه چې دوی کوي د حدودو د قصاص او دغه شریعت پورې مربوطه مجازات د دوی له واکمنېدونه را په دې خوا ځتي، کله چې دوی اعلان وکړه دوی رښتیا هم عملي کوي. یوازې بحث دلته د غرب د غوښتلو او بیرته دغسې حساسیتونو باندې بحث کول دي. یعنی که چېرته منظور دا اوسي چې موږ تېر قوانینو کې قوانین د غرب په واسطه جوړ شوي وله، خو که هغه قوانین جوړ د غربیانو په مرسته هم وله، اما مهمه مسله دا وه چې دغه اسلامي موارد په نظر کې نیولي ول او دې کې وضاحت په دې کې شتون درلوده چې شریعت سره په ټکر کې به هیڅ قانون افغانستان کې نشي نافذېدلی.
بله نو مسپاسر، همدې شرایطو ته په کتو د احکامو عملي کول یا هم د حدودو عملي کول اوسنۍ شرایطو ته په پام، هغه هم د سنگسار په ځانګړي ډول، څومره زمينه او شرایط ورته مساعد دي او په داسې شرایطو کې عملي کول څومره باوري دي؟
ټوله ستونزه همدلته ده. ګورې د جزا یا مجازاتو تطبیقول دا په خپله ځانته یو هدف لري او اصلي هدف یې دا ده چې مثلا مجرم بیرته له سره مجدده اصلاح شي که چېرته جرم کوي او د دې تر څنګه ټولنه وژغوري د جرم نه. اوس دغه ستونزې چې ما وویلې چې لکه په خپله په ساختارونو کې جوړښتونو کې ستونزه دي، دننه ملي مشروعیت مسله ده، په نړیواله سطحه په رسمیت پېژندلو موضوع ده، د قوانینو کې ګونګوالی ده، مثلا د اشخاص چې د عدالت پلی کوي، د دو شیانو ته په کتو سره اوس د ما په اند شرایط فکر نه کوم چې دې ته مساعد اوسي چې دوی دغه حدود هغه رقم چې شریعت حکم کړی تطبیق کی او کوم هدف ته چې باید ورسیږي هغه ته ورسیږي. نو لازمه ده چې په دې کې احتیاط نه کار واخیستل شي او تعزیرات به ښه بدیل وي د اوس لپاره تر هغو پورې چې دوی حاکمه شي د نظام په ټوله کې د کومې ستونزې چې دي دار خلاصي کی اواري کی او بیا د عدالت تامین لپاره زمینه مساعده کی حدود پر نور اسلامي هیوادونو کې هم تطبیقیږي.
نو هغه زمینی به څه وي ښاغلی مصباح؟
نو زمینی خو ما وویلې چې د قوانینو عادلانه والی، یعنی قانون باید لکه موږ چې تېر درلودله د جزا کود 914 مادو کې داسې ترتیب شوی و چې په هغه کې شرعي احکام یعنی فقهي احکام، په هغه کې نور د ورځې د ضرورتونو پر بنسټ باندې ټول موارد په نظر کې نیول شوي ول، همدغه رقم سره دي هغه کسان چې تطبیقونکي د عدالت دي، یعنی نقش لوبوي که هغه قاضي ده که څارنوال ده که مدافع وکیل ده، د دوی مسلکي والی د دوی تر ټولو مهمه، د دوی خپلواکي ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو د چارو د آسیا پاسفیک څانګې یو انځوریز راپور خپور کړی او ویلي دي چې له ټولنې د میرمنو د لرې کولو لپاره د طالبانو د حکومت له محدودونکو فرمانونو سره سره افغان میرمنې د خپلو حقونو لپاره هڅې او مبارزه نه پرېږدي. د افغان میرمنو نسلی کېدونکی غورځنګ په نوم دې راپور کې ویل شوي چې په تیرو 20 کلونو کې ښځو د رواج ماتولو او پریکړو کې د شریکېدو په موخه مبارزه کړې او اوس حرکتونو او غونډو داسې بڼه لرلې چې د افغان ښځو غږ پورته کولی شي. د طالبانو حکومت د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې پر ښځو سخت بندیزونه لګولي، د خپلو فرمانونو په وړاندې یې د ښځو غونډې او لارینونه ځپلي او اعتراض کوونکي یې نیولي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې آسیا پاسفیک څانګې د افغان میرمنو نه ستړې کېدونکي غورځنګ په نوم یو تصویري راپور خپور کړی او ویلی دی که هم طالبان هڅه کوي افغان میرمنې له ټولنې عامه فضا ښوونیزو ځایونو او د تصمیم نیولو له برخې لرې کړي، خو ښځې دا بندیزونه نه مني او خپلې هڅې او مبارزې یې جاري ساتلې دي. دغه تصویري راپور کې چې د ښځو د حقونو له څلورو مدافعینو سره پکې خبرې شوي ویل شوي، دغو ښځو د طالبانو له واکمنۍ مخکې کلونو کې هم د ښځو پر وړاندې له ننګونو سره مبارزه کړې او په خپلو کمپاینونو او د تصمیم نیونې په برخه کې په حضور سره یې په ټولنه کې د میرمنو په ژوند کې بدلون راوست او اوس د طالبانو په شتون کې هم په پراخه کچه خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغان میرمنې له بېلابېلو لارو د اعتراضي خوځښتونو په پیلولو، د زده کړو لپاره د کورنیو ټولګیو په جوړولو، د سوداګرۍ په پیلولو، د واکمنو چارواکو پر وړاندې مبارزه کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، که څه هم په افغانستان کې د دوی په ټکو واکمنې ډلې د ښځو د اعتراضونو پر وړاندې ډېر خنډونه جوړ کړي، خو دغه فعالانې او اعتراض کوونکي هڅه کوي چې د افغان ښځو غږ غلی نه شي. د شنبهای ارغواني غورځنګ یوې مسؤولې مریم معروف اروین ازادي راډیو ته وویل،
زنان و دختران افغانستان،
افغان میرمنو او نجونو په تیرو نږدې دریو کلونو کې په خپلو مبارزو سره ثابته کړه چې دا د پرون ښځینه دي او افغان میرمنې تسلیمیږي نه، انکه زندان ته هم یوړل شي او زنداني هم شي، تر دې چې دوی په ډېر بد حال کې ځورول کېږي. موږ هیله لرو چې د افغانستان خلک باید له طالبانو ویره ونه لري او د دغه ډلې د ظالمانه واکمنۍ پر وړاندې ودرېږي.
د ښځو د حقونو بله فعاله نسرین حمیدی هم وایي چې د افغان میرمنو اعتراضونو طالبان له ننګونو سره مخ کړي دي.
زموږ د ښځو اعتراضونه طالبان په نړیواله کچه له ننګونو سره مخ کړي دي. د طالبانو حکومت پر ضد د افغانستان او نړۍ له هر ګوټ د اعتراض غږ پورته کېږي. موږ د افغانستان ښځې د شل کاله پخوا ښځې نه یو، اوس پوس واکمنې او مبارزې ښځې یو.
د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته طالبانو د ښځو اعتراضونه چې په کوڅو او واټونو کې د زده کړو، کار او د ښځو د نورو حقونو د خوندیتوب په موخه پیل شوي وو، وځپل او یو شمېر اعتراض کوونکې میرمنې یې ونیولې او بندیانې کړې. دا مهال د ښځو د خود جوشه غورځنګ غړې منیجه صدیقی د طالبانو په بند کې ده چې د 2023 کال د اکتوبر په 9 نیول شوې وه او څه موده وروسته د څرخي پله زندان ته ولېږدول شوه. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه خوندي دي، خو په ټولنه کې د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون د دوی پر فعالیتونو او شتون ګڼ محدودیتونه لګولي دي چې پراخ کورني او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودلي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو سلیر وساته.
نن په روسیا کې د جمعې د ورځې د خونړۍ حمله په خاطر د ویر ورځ اعلان شوې ده. روسیا د مسکو په لمنه کې د یو کنسرت پر مهال حمله چې داعش مسؤلیت په غاړه اخیستی له اوکراین سره تړي او نن یې د اوکراین پر پلازمینې یا واربیا توغندیز بریدونه کړي دي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د اوکراین یو سیمایز چارواکی وایي چې روسیې نن یکشنبه پر پلازمینه کیف څو راکټونه ویشتې دي. دا په تیرو څلورو ورځو کې پر کیف د روسیې څلورمه پراخه حمله ده. د کیف د پوځي ادارې مسؤل سیرهی پاپکو پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې تر اوسه د دې برید د مرژوبلو په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. روسیه د اوکراین په لویدیس کې د لویو سیمه هم پر توغندو ویشتې ده او له دې کبله د ناټو غړی هیواد پولینډ اړ شوی چې خپل هوایی مدافع سیستم تیار سای کړي. پولینډ نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف ښار کې لګیدلی دی. د پولینډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول وروینسکي په یوه اعلامیه کې د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه. ویویل د روسیې له فدراسیون غواړي چې د اوکراین د خلکو او خاورې پر ضد خپلې تروریستي هوایي حملې پای ته ورسوي، جګړه ودروي او خپلو کورنیو ستونزو ته پام وکړي. له بلې خوا اوکراینی چارواکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا ادعا چې اوکراین د مسکو په حملې کې لاس لري رد کړه. د مسکو په لمنه کې د یو کانسر پر سالون د جمعې د شپې په برید کې چې مسؤلیت یې داعش په غاړه واخیست 133 تنه ووژل شول او تر 130 ډېر نور ټپیان شول. د روسیې د ملي تحقیقاتو د کمیټې په وینا یو شمېر کسان په ډزو وژل شوي او یو شمېر نورو د هغه لوګي له امله سا ورکړې چې په حال کې د اور لګېدو له کبله خپور شو. د دې کمیټې په وینا برید کوونکو له یوې داسې مادې کار اخیستی چې هلته اور بل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې پیښې په اړه په خپلې ثبت کړې وینا کې دا هم وویل چې د پیښې عاملان به سزا وویني. په دې وینا کې چې تر پیښې 3 ساعته وروسته خبره شوه د روسیې ولسمشر دا حمله تیروریستي او وحشیانه وبلله. د ادعا وکړه چې برید کوونکو هڅه کوله چې اوکراین ته پناه یوسي او اوکراین هم دوی ته لار پرانیستې وه چې ورشي. د روسیې چارواکو ویلي چې د دې برید په تړاو یې 11 تنه نیولي چې د هغو په منځ کې 4 تنه بهرنیان دي. د روسیې ولسمشر ویلي چې حمله کوونکو غوښتل چې اوکراین ته وتښتي او په دې قضیه کې اوکراین لاس لري، خو د پوتین دا څرګندونه د اوکراینی چارواکو له تون غبرګون سره مخامخ شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د شنبه په ماښام په یو ویډیوي پیغام کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې هڅه تورن کړ چې نور ملامت وشي. له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی. آزادۍ رادیو څلور ساعته اوس له تاسو سره ده، د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په 1290 منځنۍ چپو او د ورځې لخوا په لاندو چپو آزادۍ رادیو مهیروي. په کونړ کې د سندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلان وایي چې په بیلابیلو ولسوالیو کې د باراني او سیلابي اوبو د ضایع کېدو او خلکو ته د زیانونو اړولو د مخنیوي لپاره پرګانو چک ډمونو یا وړو بندونو کار پیل کړی دی. د دوی په وینا چې دا ټول چک بندونه د اوبو او برېښنا وزارت په بودیجه کې جوړیږي چې اوس مهال پکې په سلګونو بیکاره روزګارو کسانو ته د کار زمینه هم مساعده شوې ده. خلک هم له دغو پروژو خوښي کوي او وایي چې له دغو چک ډمونو سره به یې زرګونه جریبه ځمکې هم خړوب شي او د سیلابونو مخنیوي به وشي. تفصیل له روح الله انوري اورو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وای په ولایت کې د تیر وچکالی لامل چې دی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همدارز هر کال د سیلابونو لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغستونزو د هواري په خاطر د اوبو او برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چارې پیل کړي دي. د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفی آزادی راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږ ولسوالیو کې خاص کونړ، څوکۍ، نارنګ، سرکانو، وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملا کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوي.
د ښاغلي حنفي په خبره چې د مرکز اسدآباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروې کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو او برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروې او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکي کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او ښکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چارې پیل شوي ولسونه یې خوښ دي او وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنیو ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچی کلی مشر غلام الرحمن:
ډیره مننه کوم چې زمونږ صحیح چک ډیم منظور کړی، اوس یې کارونه شروع شوي. زمونږ ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار وو. دغه چک ډیم شروع شوي زمونږ د کلي خلک او بېوزله ولس په کار او روزګار شوي، چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشحاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسؤلین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو او برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینې، کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او له اوبو بې برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اورېدونکو د دغه خبرونې وروستی راپور راخلو، هغه دا چې نن د نری رنځ یا توبرکلوز نړیواله ورځ وه. دا چې په افغانستان کې دغه ورځ څنګه لمانځل کیږي او څومره کسان په نری رنځ اخته دي، دا هم روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د نری رنځ نږدې 50,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېره د 2022 کال په پرتله 15.5% کموالی ښیي.
د 2023 کال په اوږدو کې موږ په ټول هیواد کې د 9,500 په شاوخوا کې د تبرکلوز واقعات درلودل چې هغه موږ سره په سیستم کې ثبت شوي دي. البته موږ په ټول هیواد کې د 803 روغتي مراکزو په توسط باندې د تبرکلوز ناروغانو لپاره روغتي خدمات وړاندې کوو.
د نوموړي په وینا تیر کال په افغانستان کې پر نری رنځ یا تبرکلوز ډیری اخته کسان ښځې وې. خود طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ونه ویل چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د نری رنځ له امله څومره ناروغان مړه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې هر کال زرګونه کسان پر نری رنځ د اخته کېدو له امله مړه کیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې په 2023 کال کې په دغه هیواد کې د نری رنځ تر 50,000 ډیرې پیښې ثبت شوې دي. پر نری رنځ یو شمېر اخته ناروغانو او پر دې ناروغۍ د اخته کسانو نږدې خپلوانو ازادي راډیو ته وویل چې له هغه وخت راهیسې چې په دغه ناروغۍ اخته شوي له جدي روغتیايي ستونزو سره مخ دي. فوزیه چې په دې وروستیو کې پاکستان ته کډواله شوې، ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال راهیسې د نری رنځ په ناروغۍ اخته ده.
زه ټوخی ګم، سامي بنده ده، لسینې می بلغم بیلیږي، ټول بدن می درد کوي، هډوکې می بيشومي دي.
د نورستان ولایت اوسیدونکی محمد اسماعیل وایي د تره زوی په نری رنځ اخته دی او د ناروغي ډیر کمزوري کړای دی.
فصل مرز باندې اخته دی، ما چې ولید ټوخی هم درل، بدن یې ډیر ضعیف شوی او مخکې چې مالیدل ډیر خو اوس چې ولید ډیر ضعیف شوی او رنګ یې زیړ شوی. ټوخی هم لري، د سر درد هم لري، د معدې تکلیف هم لري، د دوایي اغستلو توان هم نه درلود. مرستې ډیر ضعیف کړم.
په کابل کې د امریکا سفارت هم په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلی چې لنری رنځ هر کال په زرګونه افغانان اغیزمن کیږي، په ځانګړي توګه هغه کسان چې په داسې کورونو کې ژوند کوي چې د کورنۍ غړي ډیر وي او د هوا د بدلون امکانات پکې ډیر نه وي. د نری رنځ د څانګې متخصص ډاکټر صفت الله نیازی وایي
تبرکلوز یو مزمن ساری بکتریوی ناروغي ده. د ناروغ شخص چې مزمن تبرکلوز ولري، که دوه هفتونه زیات مسلسل بلغمدار ټوخی ولري، د اشتیا بیلل، د بدن سستوالی، د وزن کمواله، بې اشتهایی، دا شین ولري، په آزاد هوا کې ټوخی وکړي، پرنجوي، سالم شخص ته انتقالیږي.
د مارچ 24 د نری رنځ له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د دې ورځې په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دوی هر کال د نری رنځ نړیواله ورځ لمانځي څو د نری رنځ د روغتیایي، ټولنیز او اقتصادي زیان په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي او د ختمولو لپاره یې هڅې چټکې شي.
اوریدونکو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.
د
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی حملې وغندي. ښاغلی ډار پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې وروستي بریدونه د ټي ټي پی له لوري کېږي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او له همدې کبله د طالبان حکومت باید دا بریدونه وغندي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د دوی سرپرست سفیر سردار احمد شکیب له پاکستانی چارواکو سره د خپلو خبرو پر جزئیاتو له امیر خان متقی سره خبرې کړي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي سره د دوه هیوادونو ترمنځ د وروستیو ترنګلتیاو په اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د 4 میلیارد افغانیو په ارزښت د 4 پروژو قراردادونه لاسلیک کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې پروژو کې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د 23 میګاواټ لمریز برېښنا پروژه، په هرات کې د 220 کیلوواټ برېښنا د لنغزیدا او د برېښنا د 2 سب سټیشنونو جوړېدل، د کابل ښار د میرویس میدان د سوداګریز مرکز او په هلمند کې د هستوګنې لپاره د اپارټمانونو جوړېدل شامل دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش پرون د رفح د سرحدي لارې د لیدو پر مهال په داسې حال کې چې له غزې سره د مصر په پوله کې په مرستو بار ډېرې لارې ولاړې وي، دې سیمې ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس د سخت دریځ ډلې په کنټرول کې دی نن اعلان وکړ چې د غزې په څه باندې 5 میاشتنۍ جګړه کې 2,226 تنه وژل شوي دي او پولانډ د روسیې له لوري په یوه کروز توغندي د خپل هوایي حریم د سرغړونې په اړه وضاحت وغوښته. پولانډ چې د ناټو غړی دی نن یکشنبه وویل چې د روسیې یو کروز توغندی د دغه هیواد په اسیردوف خارګي کې لګیدلی او خپل هوایي مدافع سیستم یې تیار سای حالت ته راوستلی. د پولانډ د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاول ورونسکی په اعلامیه کې د دې خبرې د اعلانولو په ترڅ کې له مسکو څخه د توضیح غوښتنه وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بیوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي، ډېری د لږو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ځوانان وایي تر نشي پر خودلو وروسته بیا هم زموږ سره څوک واده نه کوي.
دا شکه دختر خالی مون وخت کونه فامینه
د خاله پر لور می مېمو کله چې هغوی زما له نشي څخه خبر شول خپل لوري بل چاته ور کړه.
دا چې د اسلام له نظر څوک په دې اړه مسولیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روژې په ګډون ټول عبادتونه ته وهڅوي، په دې اړه مولا مولوي سید مؤمن سعید سره مرکه کړي.
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینوله، خو دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړی.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله په کور او ټولنه کې یوازې سویم.
مخکې مې نشانه کوله کار مې ښه جوړو، اوس د سمو د کې د نشانې ډېر شوی، د مشریز مې نه لرم، هر څه لږ به تخفي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچاره کې مړه ده. تو درېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د افغانستان په جنوب کې د یوې نمونهیي سروې له لارې موندلې چې د کوکنارو کښت منع کولو په بېساري ډول بیکاري او بېوزلۍ ډېره کړې ده. دې شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت ته کتنه کړې او د دې کښت منع کولو پرېکړه یې ناسنجیده او د کوچنیو ځمکوالو او مزدورانو لپاره بدمرغه بللې ده. د موضوع نور جزئیات به زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
تر 2 کالو ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو کښت منع سوی او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې همدا اوس د دوی نظامیان د کوکنارو د کښتونو په ویجاړولو لګیا دي. په دې اړه د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د افغانستان پر اقتصاد او بزګرو پر ژوند د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې ارزولي او په هلمند ولایت کې په نمونه یي ډول له لسو بزګرانو او کارګرانو سره مرکې کړي دي. د دې شبکې په راپور کې راغلي د کوکنارو د کښت منع کولو له امله کوچنیو ځمکوالو او د دې کښت کارګرانو ته ډېر زیان اوښتی دی. د افغانستان د تاجرګرانو د شبکې غړي میرمنې جلینا بجلیکا د دې شبکې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د حکومت پریکړه ډېره ناسنجیده او له مرستندویو هیوادونو له مشورې پرته سوې ده. له همدې امله یې بېوزلي ډېره کړې ده.
The most affected by the pim poppy ban in Afghanistan.
هغه څوک چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زیانمن شوي ډېری د لوکو ځمکو خاوندان، کارګران او د ټولنې د منځني پوړ خلک دي. دا چې د کوکنارو د کښت منع کول به د هغوی پر راتلونکي اقتصاد څومره منفي اغېزې ولري په راتلونکي کې به روښانه شي. دا د کوکنارو د کښت په بدیلو پروګرامونو پورې اړه لري او په دې پورې هم اړه لري چې آیا د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به په راتلونکو کلونو کې هم په همدې جدیت سره عملي شي کنه.
خو
د کوکنارو د کښت منع کولو له امله ډېره ګټه منځنیو او لویو قشاکونکو ته رسېدلې ده، ځکه چې په 2023 میلادي کال کې د یو من تاریخو به 3.5 کیلوګرامه کیږي 1,800 امریکایي ډالر و، خو په 2023 میلادي کال کې 4,800 امریکایي ډالر ته پورته شو. د افغانستان په جنوب کې بزګرو د تاجرګرانو شبکې ته ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو وروسته له دوی سره د طالبانو د حکومت او بهرنۍ ادارو یوازې د 4 میاشتو لپاره د لږو خوراکي موادو، اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کړې او تر یو کال ډېر وخت کېږي چې دا مرستې درېدلې دي. خو د طالبان حکومت د کوکنارو بدیل کښت او د دې کښت منع کولو ناوړه اغېزې له پامه غورځولي او د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي دي.
اوس په افغانستان کې د خضرا توکو د کښت کچه بیخي صفر ته نږدې شوې ده او د قاچاق او دلته د نورو مصنوعي نشه یي توکو د تولید په برخه کې هم افغانستان اسلامي امارت جدي اقدامات تر لاس لاندې لري.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې موندلې چې نړیواله ټولنه هم د کوکنارو د کښت پروګرام بریالیتوب ته د شک په سترګه ګوري، ځکه چې 40 کاله پخوا او وروستي 2 کلونو تجربو ښودلې چې دغه ډول پروګرامونه د بزګرانو اړتیاوې نه سپره کولای.
په راپور کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو کښتګرو د بیکاری او بېوزلۍ له امله کډوالۍ ته مخه کړې ده.
د نشه یي موادو اعتیاد پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې هغه ځوانان چې د اعتیاد له امله مجرد پاتې دي وایي چې د میرمنې او د کورنۍ نشتوالی هغوی د راتلونکي ښه ځوند په برخه کې ناهیلي کړي دي. ځینې معتادین بیا وایي چې د دوی د اعتیاد له امله یې خلک له زوی او لور سره واده نه کوي او په دې ډول یې کلونه کلونه اولادونه مجرد ګرځي. د معتادینو د درملنې کارپوهان بیا وایي چې د معتادینو او د هغوی له کورنیو سره خپلوي نه کول او نشه یي موادو استعمال د دې لامل سوی چې د دوی احساسات زیانمن سي او کورنۍ جوړولو ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
په ډېرو لویو ښارونو کې هغه بې کوره معتادین یو ځای سره اوسېږي چې له کلونو راهیسې خپلې کورنۍ نه دي لیدلې او یا یې هم ودونه نه دي کړي. د ګاونډیو هیوادونو برعکس په افغانستان کې ډېری معتادینو د بېلابېلو دلیلونو له مخې ودونه نه دي کړي. اته دېرش کلن جمیل تر اوسه مجرد دی او د دې کار پړه پر خپله غاړه اخلي.
عاشق دختر خالی من وخت کونه فامینه
د خاله پر لور می مېم، کله چې هغه زما له نشې څخه خبر شول خپل لور یې بل چاته ورکړه. لمور څخه مې پوښتل چې په دې برخه کې مو ولي بیغوي وکړه. هغه راته وویل چې زویا داسې فکر وکړه چې ستا د خاله زوی معتاد دی او ستا د خور وختلو ترزي، آیا خپل خور دی ورکوي؟ ما وویل هیڅ کله نه.
جمیل زیاتوي چې د خپلې کورنۍ لپاره لوی سرخوږی دی، ځکه مورې غواړي واده ورته وکړي چې په دې ډول یې کورنۍ مسؤلیتونه له نشو څخه را وګرځوي. خو د افغانستان غوندې کلتوري ټولنه کې د احتیاط زیانونه یوازې له معتاد سره نه دي تړلي، بلکې ټوله کورنۍ ورسره ځورېږي او تر ټولو لوی زیان یې اولادونو ته رسېږي. قیوم چې د څو اولادونو پلار دی وایي چې څو کاله کېږي سوی ته خلک د هغه د احتیاط له امله خور او لور نه ورکوي.
اوس شتمنی او اعتبار نه دی را پاتې. د باجه لور مې خپل هغه زوی ته وختله چې لوړې زده کړې لري، خو باجه مې زما د احتیاط له امله خپل لور زما زوی ته ور نه کړه. ویل یې پلار دې پوډري دی، له همدې امله یې زما زوی ته خپل لور ور نه کړه.
د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي که معتادینو ته د واده کولو چانس برابر شي، بیا هم د دوی د احساساتو زیانمن کېدل او د کورنۍ نه ساتلو او پاللو ویره د دې لامل کېږي چې هغوی واده ونه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار وایي چې نشه یي مواد د انسان ذهن، عصبي سیستم او عاطفې ته زیان رسوي.
د مخدر توکو په واسطه باندې اکثره د مغز دغه لمبیک سیستم، تلاموس، هایپوتلاموس دا ټول متضرره کیږي، چې په نتیجه کې مثلا د هایپوتلاموس ترشحات ضررناک کیږي او هغه خپل هغه هورمونی افرازات کموي. په نتیجه کې احساسات د منځه ځي، د غیرت احساس هم یا د کمښت سره مخ کیږي او یا چور د منځه ځي.
د افغانستان د مخکینی جمهوری نظام د بشری حقوقو د 1999 شمسی کال پر راپور کې راغلی چې په افغانستان کې ډیرو هغو نارینه او خپلې ښځې طلاق کړي چې معتادین و، ځکه نو اوس خلک له معتادین او د هغوی له کورنیو سره خېخي او خپلوۍ ته غاړه نږدي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1200 منځنۍ څپو باندې واوري. د نورو هیوادونو په ډول په افغانستان کې هم ډیر معتادین اوسیږي. دا معتادین چندان عبادت نشي کولای، په تیره بیا روزه خو ډیره ورته ګرانه ده. دا چې د اسلام له نظره په دې اړه څوک مسؤلیت لري چې د معتادینو درملنه وکړي او هغوی د روزې په ګډون ټولو عبادتونو ته وهڅوي، په دې اړه مو له مولوي سید مومین سعید سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې معتادین په تیره بیا بې سرپنا معتادین روزه نه نیسي او د دوی شمیر هم خورا ډیر دی. د اسلام له نظره دا کار څومره ضایع بلل کیږي؟
روزه ته دا خپل یو تربیتی پروګرام دی، لکه شاول الله سیب دهلوی وایو رمضان کې یو فضا جوړیږي. دا فضا د روژهدارانو د صالح اعمال له لحاظ پیدا کیږي چې ټول انسانانو باندې حتی فساق باندې هم دا تاثیر پیدا کیږي. کم خیال کړی جمعتون ډک سی رمضان کې، دا خپل یو تاثیر د روژه. کوم کسان چې نشه کوي بالکل دغه نه محروم ده، سره د دې چې خپل محروم ده، د دې تاثیر په نورو باندې هم منفي تاثیر په اولاد باندې، ځکه اولاد پلار ته ګوري چې زما پلار روژه نیسي، روزه څه ده؟ نو دا خپل یو لویه ضایع ده چې روژه نه نیسي، کورنۍ موثر سي، لیدنه ذهنیت خراب سي، دا ضایع ده.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار ویسي، په دواړو حالاتو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د اسلام حکم څه دی؟
اسلام په اول ابتدا کې صد زرای لپاره دوی ممانعت کی چې دا کار باید نکړي، نه نشو کی او نه داسې حال ځان ته ورسی چې باید نشو خمار زده دوه حالت پیراسي. اوس دا داسې سوی ده او نشو او خمار ده، نو کوم حالت کې چې انسان ځان نشکی سکران تزي قیاسی په شراب باندې کولې سوای چې تعزیرا اسلامي احکام د ته متوجه ده، روزه، لمونځ، دا ټول چیزې کیږي د نشو د خمار په حالت کې. ګناه ټول ته متوجه ده، هر څوک چې زراعت دي کې، هر څوک تجارت دی کې، اشرف علی تانوی سبلی کې چې کوم کزان په قصد مریض کې د لپاره چې روزه ونه نیسي، بالکل په دې باندې قضایی ده.
ځینې بې سرپنا معتادین کافي خواړه نه لري او په ورځو ورځو وږي ګرځي، په داسې حال کې دوی څنګه وکړای شي چې روزه ونیسي؟
یو خو مرض ده چې انسان باندې تاریکیږي، یو تمریض ده چې انسان ځان قصدن مریض کې، لکه دا معتادین چې دا کار کوي یا کسان چې نشه کې یا سکر کې شراب نه استفاده کوي، ځکه دا مسؤلیت پاتې کیږي. نشو ویلی چې دوی خپل خوراک خرچه د ورځې نشي برابر، نو روژه نشي نیولی. اسلام کې دا عذر نه ده، ځکه دا ابتدا کې خو عقل، سالم عقل راته ورکړی وو، نو هغه خپله پوه، هغه خپله شتمنۍ مکمل دی، خپل لمنځوي او خپل لاس باندې. بس دا ګناه ور باندې ده، کوم کسان چې دې کې دخیل ده هغه ګناه خامخا برگشت هغوی باندې هم سته، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې احرص علی ما ينفعک، تاسو منفعت طرف ته میلان وکړئ. هغه کار وکړئ د دنیا له لحاظه چې هغه منافی، دا خو بې منفعته کار څه ده چې بالکل منفی تاثیر، منفی اغیز په جامعه، ټولنه، کورنۍ، په ټولو باندې لري. نو د دغه مسؤلیتونه ټول د ده په غاړه ده چې ابتدا کې د عقل او بلوغ او تصرفاتی کامله سره دا کار شروع کړي.
طبی ډاکټران معتادین سخت ناروغان بولي او په اسلام کې هم ناروغانو ته د روژې خوراک روا دی. آیا د اسلام نه نظر هم دوی ته د روژې خوراک روا دی؟
لکه څنګه چې نور مریضانو نه الله تعالی قلم عفو کشکی په نور مریضانو باندې چې روژه نشینول په دوی باندې داسې نه ده، ځکه چې دوی د اول عقل درلود، مسؤلیت درلود، دوی قصدن ځان مریضان کړي، ځکه د مریض حکم نه لري. اگر چې ظاهری ډاکټران طبيبان هغوی وایي چې دوی سخت ناروغان دي،
روزه له معتادینو سره د نشي په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
که یو معتاد وغواړي چې صحت پیدا کړي په اسلام کې ډېرې لارې شته. امام شافعي رحمه الله یو قول نقل چاپ خطنه وشکو کو چې دا حشیش یا دا کوم معتادی شیان چې خلک استفاده کوي، که څوک هغه نه استفاده ونه کړي ووژل شي، مرګ ته مخامخ شي. امام شافعي صاحب په جواب کې وویل چې ضروری ده، حتی واجب ده چې دا نشئی مواد نه لږ لږ استفاده وکړي، خو بالتقلیل مراتبا. معنا یې دا ده چې کرا کرا به کم کې ځان به تداوي کوي. بهترین تداوي دا ده چې ځان سره تصمیم ونیسي دا نشئی مواد هغه اندازه استفاده کړي چې د ژوندې پاتې شي. کرا 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 په مراتب باید کم کړي. دا یوه طریقه. دومه طریقه بالکل روژه دا خپل یو ظرف ده د صلاح، هدایات او داسې د صحت د هر شی لپاره. لا نشان هم کولی چې دا روژې نه استفاده وکړي، قصد وکړي یو ورځ سهار روژه ونیسي تر غرمه پورې. غرمه نه وروسته په دې باندې داسې حالت راځي چې یا امکان نه وځي، بیا کولی شي هغه نه استفاده، سبا ته تر مازدیګره کیدای شي، بله ورځ کولی شي ان تر ماښامه پورې روژه ونیسي. بالکل دا بهترینه لاره ده، بهترین یو فرصت ده دوی ته ځان په دې باندې تداوي کړي. یو روژه چې دا خپله په تغییر خاصیت کې تبدل حقیقت کې عجیب رول لري، یعنی کولی شي چې انسان خپل حقیقت چې هغه معتاد ده یا اعتیاد ده په نشوي توګو یا نورو بدو عادت و اخلاقو، هغه خپل حقیقت تبدیل کړي په صلاح و خیر و آرام معاشیت.
د معتادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسؤلیت لري چې د هغوی درملنه وکړي او روژې نیولو ته یې وهڅوي؟
دا یو فرصت ده د معتادینو د کورنیو لپاره چې رمضان کې خپل معتاد باندې توجه وکړي. ډېر خلک دا انتظار وباسي چې کال کې رمضان راشي، ځان سره وایي چې انشاءالله زه به دا رمضان کې دا مرض یا دا نسوار یا دا سګرټ یا دا نشه یا مخدره یا مسکره هر شی چې ده هغه زه ترک کوم. د دې نه معلومیږي رمضان خپله یو فرصت ده د هغوی لپاره چې تداوي کړي. نو کورنۍ خامخا دا تصمیم باید ونیسي چې په رمضان کې زه خپل معتاد مریض باید تداوي وکړم.
په دې برخه کې د دیني عالمانو مسؤلیت څه ده؟
دینی عالمان مسئولیت لري چې د کاروبار، د تجارت، د کروندا، د زراعت تحذیر بیان کی، هوشدار بیان کی، د شریعت کی چې کوم ممانعت راغلی هغه باید بحث کی، او نور روژه کی باید علما کورونا یو ته او نور نوې نسل ته باید دا تجویز کی چې روژه یقینا عجیب فرصت ده د تداوی لپاره، او روژه انسان صابر روزی.
د اسلام له نظره نظام د معتادینو د درملنې، پالنې او روزنې په برخو کې څه مسؤلیتونه لري؟
فاصله و ابتدا کی د قاچاق منه کی، د زراعت منه کی، د کاروبار تجارت منه کی، هغه وروسته بیا راسی په افراد باندې افراد تداوی وکي، خلق به در سلام کاری وکي، مسولیت او مکلفیت لري چې نظام سره کومه کی په دې راسته کی، ځکه دا یو انساني معامله ده نه سیاسي ده. نو ټول انسانان باید په دې باندې توجه وکي، په راس کې باید نظامی ټول نظامون هر چیرته چې د مسولیت او مکلفیت ده چې تش په نامه نه باید حقیقي کار وکي، د دوی تداوی کی د کورنۍ په همکارۍ سره.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکو ادریس چې اوس د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری دی، تر نشې مخکې د موټرو مستری و چې په ورځ کې به یې 3-4 زره افغانۍ ګټلې او په سیمه کې په تکړه مستری مشهور و. خو کله چې معتاد سو، مشتریان ورباندې بې باوره سول او اوس څوک موټر نه ورولي. ادریس وایي چې یوازې دومره پیسې ګټي چې نشه یي مواد پرانیسي. دا چې ادریس ولې نشې ته مخه کړه او نشو یې بدن ته کوم زیانونه رسولی دي، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې مطالعه د مکتب هم دولسم چې خلاص کړه، بیا بوکس مې شروع کړ، تمرین مې کوم، خو کیک بوکسر هم مې هغه استعمال کړ، اخته شوم، بیا بوکس مې رانه پاتې شو، ډنګر شوم، اډکې مې وچ شي، ځان مې چې کده پوه شي، ځان نه ډارېدم، داسې قواره مې خراب شوی وم. خپله کوپیکا شوم د موټر او لنګمانه مې د موټر، ښه مې کار هم جوړو، خپل یې استاد یم، خپله ځان ته دوکان لرم، شاګردان هم لرم دوه درې دانې، د ورځې کم مې ګټه پوه شي، 3000-3500 تر 4000 پورې دومره پیدا یې خو
والا بس د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ هم څه خرا خرا چرس خو نه شي شي ته ختمه بس مې پودر نه دی وهلي نور مې یو نن نه پاتې سیګریټ مې وهله چرس مې وهلي تریاک مې وهلي ان مې زرقیته کړې ده ته پچکارې والا رګونه مې رګونه نه دی پاتې ټول وچ دي د ما تقریبا یو وته کال کې سینې شکوم د مکتب لوم صرف نه نشه شروع کړم نمړې نشه مې له پنجاپان نه شروع کړ بیا په سیګریټ سیبل په چرس بیا ځکه په شراب ټابلیټ شو میں نے شیشے تو وقت میں تیرا کا تو وقت د بدن د دماغ جلته مې توان نشه دلای دا د لاس بندو اډو کې مې توان نشه دلای دا وڅکړې مې ډنګر شوې مې مخې خچاو مې بوکسر مې اره کوسي کوان داري دوست اره مې ګوري را پوری خان دی اره ولا مخې مې نشانه کا ولا کار مې خجوړو اوس د سمو د کې د نشه مې ډیر شوې دا مشریز مې نه لرم اره سره جی بت تختی په انده د مریضي مشکل دا مریضي د سره کوم سامان خلاص موټر بت سامان نشي تړل کنه ډیر نه شوې دي موټر مې خلاص کړو تړل پوښ موټر راکټ نه کوي مې بل ساده تر اوسه نه فنیش مې کم لګولې به 200 300 350 پورې ما دوره لګولې نه مخکې چې نشه مې کوله خو ما اوس د نشه کوم دوستان مثلا نه کینی ټول نه مخ ګرځي او دا سم مشکلات نه ژوند کلاس نه مخکې شوه نه اوس ګوښ نشینې خپل ځان ته کینم خپل ته خرمه کورته سپیشل مو او کورته ورکوم پوش نور خپل خپل کار نه پیه بس نور سسو کار نه لري ولاد نشي لاد جنگ میډیا کار ورځ بند ما جنگ کور کې او کې نشم نه کول کوم وادم وخت کړه او کاروبار به جوړو
دا زه د رادیو در نو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې سلیم یو ګړندۍ موټر دربست کرایه کوي او ل خپل کورنۍ سره یو ځای له یو ولایت څخه بل ولایت ته روانېږي خو په لاره کې ټول کورنۍ مري او سلیم یوازې پاتې کیږي دا چې د دې غمجنې پیښې علت څه دی دا به په دې ډرامه کې واورو
السلام علیکم استاد
وعلیکم السلام ستړی مشری
استاد جان تر جلال آباد پورته پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی کپلار کې یو ځای درېدل موټر به بیا راته و درې
بیګم او سبادارا بس داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد بوري بیخی ستاوی
بس خیر سی استاد خزی روخی زو موټر ته استاد دا ډالا خو خلاصه کچ ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایو
په دوار سترګو راځي ماشومانو
هلته ځکه نه ما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
او ځای په ځای شو درځل خیر سره
پادارا تا دی اولادونه دی
اوه اولادونه بی دی
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا
حال تا می رو رو سیگی ده زوی واده ده اغا واده تا روانی
خاخا وز پوشوم
استاز چکوی پا موتر که ده چرسو سگرتای وحی
سگرتای خود زخپلا وام تا تا خوی ندر کوم تا چه مشکل لاری و رو را
چنگا ما تا مشکل نده پا نشا کی موتر چلاول خود دیر خطر لاری که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو همدام ټول کور نه ده
یار بازار ډیر دارن سړی زه دهلس کال کیږي چې پر دې لاین موټر چلاوم او د چرسو سیګریټم ور سره وهم ته مې ویني چې بالام نه یم وهلای
ګورم ساده ماتل دی وای مانګای هر ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پويږي هم به ځان تبا کې هم به مونږ
یار کړې اختیار درته وایم نو تر څو چې مې سیګریټه نه وی وهلای بیخی موټر نشم چلاولای نو نستا خو خدا غورو را
خانو چه داسه ده موتر و دارو مکستا سر ایس نزو
آخا چه ستا خواه با دیگی نبایی چکم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحال شوی
بس خیر ویسی
خا ما خوستاز خبر او منلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو او منی کنا در غرمی در دوده وقت ده او ما سار لا چه ندست کلی کستاسی خواه خوی نو زب دی هوټل کې ډوډۍ وخورم ډیر وغایم که تاسو نه وی خوړلې تاسو هم وخورئ
سمه دا ورشه ته ډوډۍ وخوره
ډیر وخت نه تیروم وروره زه راځم
ا
سریه دا ته بلا موټر وان سره مخ شولو دا خو چرسی دی دا سی نیوی چې موټر چپا او یی ټکر کی
احتیام چې چرسی دی خو څه وکوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر بونی سو
اوس خو لاډی لري شوی بل موټر کله پیدا کیږي دا توکل په خدای اوس خو یوا دار سره وکړه چې سیګریټای نه څخوم
دادا راغلم بادارا زب یو زل داد موټر ټایرونه ملګو ګورم بیا به نو زل خیره
وسړیا دې موټر وان ته پام شو کنه سترګې تکې سری وي لکه چې دې ډوډۍ په پلمه خډی چسو هلې دي
نه پوهېږم زما ورته هیڅ پام نه و
دادا یو اوس به نو زل خیره سره دعا وکړې د خیره
استاد موټر لک قرار چلاوا ولی دوبره بیړه لری
ور او سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو ستال خاطر می پوټل کې سیګریټ ای وه اوس بیا را تا وای چې موټر قرار چلاوا خو نو ستا مزدور نه ما
څه شي سیګریټ ای دی وه
او سیګریټ ای می وه ما ویل بیا په لار کې دې سیګریټ اجازه نه راکوي دیو پرځای می دوه سیګریټ انو وهل مغله سیګریټی پرته کله ژوند کولای شو
وسړی یاد ته وایې چې تمنا موټر تیز چلای
غو استاد دا څه کوي مخکې می درته وویل چې موټر لک په آرام او چلاوه دا څه کوي وژنې مو
ما ډارېګا نمرې
استاد ته ولې په خبره نه پوهېږې وای موټر په آرام او چلاوه
آرام نه کیږي اور دا لس کال زم داسې موټر چلاو ما پرینده چې خپل ډیری وری وکو په غلط کرا از می خپه مشا نه وخت کیږي داش نه دیدن تزما نه وخت کیږي داش نه
وستری اتا په کولی د پرتیس چلای موټر
وخلکو هله راشه چې موټر ته بشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بېچاره کې مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ ښه و مېرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم زما کور خوران شو خدا تس بوگ لواتا نا چکا دینا شو بلا ورکا کے ورکا کے
تازه دی راڈیو در ناوریدن کو در زهر و کاروان خپرونه هم دم روا تر بیا دا الله پامان
ده زهرو کاروان.